آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشه اجملندې مو د ازادۍ په څپو کې نن نه خبرونه کې مو هرکلی کوم. چین په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو له هغه هیوادونو نه دی چې نږدې اړیکې لري. که څه هم تر اوسه لکه د نورې نړۍ په څیر چین په څرګنده د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی، خو دا شاید یوازینی هیواد وي چې پر خپله خاوره یې رسمن د طالبانو سفیر منلی او کابل کې هم سفارت پرانیستلی. له بله پلوه طالب حکومتي چارواکي او چینایان له یو بل سره توده راشه درشه لري. چین په تیرو څلورو کلونو کې له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړي دي، په ځانګړې توګه د پانګونې په برخه کې ژمنې کړي دي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې په څرګنده داسې څه نه ښکاري چې په هغې کې دي چین عملا په لویه پیمانه کار پیل کړی، په ځانګړې توګه لویې پروژې چې دي. اصلا د چین او طالبانو اړیکې پر څه ولاړې دي؟ چین له طالبانو څه غواړي؟ طالبان پر چین باندې څومره تکیه کولی شي او څه مرسته او ملاتړ له چین نه طالبانو ته پکار دی؟ همدارنګه د سیمې پیښو او بدلونونو ته په کتو د طالبانو او هندوستان ترمنځ د اړیکو د جوړېدو آوازو او د نړۍ په عمومي تصویر کې چین ته د افغانستان پیښې او د افغانستان مسایل او په دغه سیمه کې نفوذ څومره مهم دی، افغانستان د چین د یوې لارې یو کمربند په پروژه کې څومره رول لرلی شي یا نشي لرلی، دا مسلې په نننی بحث کې څیړو. د بحث لپاره مو دوه قدرمن میلمانه رابللی دي، د سیمې د مسلو شنونکي او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز او افغان سیاسي شنونکي او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اتمر صاحب او جانباز صاحب دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی جانباز، تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې د طالبانو او د چین اړیکې څه ډول ارزوئ، څه ډول پرمخ تللی؟ فکر کوئ چې له نورې نړۍ سره د طالبانو له اړیکو دا اړیکې متفاوتې دي او که نه چین ته ورته طالبانو سره نور هیوادونه هم اړیکې لري؟
سلام قدرمن، تاسو ته ډېر محترم استاد مرکه او اوریدونکو ته سلامونه. د هر هیواد اړیکې کوربه هیواد سره، یعنی دغه مثلا د افغانستان سره، خو خپل تفاوتونه لري. خو یو شي چې تر اوسه لاقل دغه د رسمیاتو په کچه تر اوسه معمول شوی دی چې یعنی هیڅ هیواد اوسنی حاکمیت په رسمیت نه پیژني. دې کې ورته والی لري ټولو هغه همسایگان دي، هغه کوچني هیوادونه دي، که مخبر هیوادونه دي، دې کې ورته والی شته. خو په نورو بخشو کې بیا دا چلند د چین څه متفاوت دی. دا څه د غربي نړۍ نه خو کاملا متفاوت دی. چین په افغانستان کې اصولا څه غواړي وکړي او کوم خواته دروي، دا هغه پوښتنې دي چې باید ځواب شي. زما په نظر چین خو هماغه خامار دی چې ډېر بسی مختزي. خو
ښاغلی جانباز، که زه درنه همدلته یوه پوښتنه وکم، فکر کوئ چې د چین اړیکې له افغانستان سره سیاسي دي، اقتصادي دي او کله امنیتي اړخه ورته افغانستان مهم دی؟
د چین اړیکې تر هغه ځایه چې زه کولی شم تحلیل وکم، د اوسني حاکمیت سره اګر چې قرار ومنل شي په جمهوریت کې، زما همکاران چې په چین کې کار کوو یا د چین په استقامت کې کار کوو، موږ به همیشه د نظر تبادله کې لودلی. د چین چلند افغانستان سره وروسته د ثور د پوره کانه عمدتاً سیاسي، استخباراتي، امنیتي. اوس هم چین په څه شي لګیا دی؟ چین کوشش کوي چې یو تعداد طالباني چارواکي تخمي کړي چې تخمي ځینو کړیو ته یې دننه په طالبانو کې فاینانشل سپورټونه تنظیم کړي دي، د هغوی په واسطه، نه خپله، د هغوی په واسطه یو سلسله بزنس کوي. د بلې خوا دسی هم پوزیشن کوي چې ګواکې د افغانستان معدن او تقدیر علاقه لري او غواړي دلته دیني زیربنایي پروژې پلې کې چینې کړي. البته دا وایي چې چین وایي چې د عیناکو چې دی دغه هغه کومه مزایده چې وایي کوم هلته چې کومه ځینې اړیکې هغې ته پوزیږم همدغسې د اوسپنې مثلا د استقلال په عجیبت کې په نورو منطقو کې د شمال په ځینو سیمو کې څه دي تیلو زیرمې دي د ګازو زیرمې دي یا وادي کوي اما ملموسې محسوسې انتباهي کړنې چین نه لري. بیا هم تکراروم خاوره آن چې اساسي استقامت د چین همدا ده چې یو تعداد القی ګروپونه اشخاص یعنی په طالبانو کې کرپشن پاتریسی تطمیعیسی د بل خوا د همدغو حلقو چې یو تعداد بانفوذ همدي هغه کوم امنیتي ګواښونه چې دوی ځانته محسوس کړي مخصوصا د هغه د ایغورانو د خوانه او د ځینې نورو سړیو لخوا خلقو سازمانونو لخوا هغه دفن دغه چلند د چین اساسي چلند دی چې اتمي او ترتیب هغه کوم خطر چې دوی په تهدید چې ګواښ چې دوی مخ دی هغه دفن دی. دا اساسي دی. نور چلندونه یې یا د راتلونکي لرې راتلونکي دپاره دي او دا هم سیاسي
ډېره مننه اتمر صاحب تاسو نه کوم دا پوښتنه وکم د تاسو په نظر باندې لکه څنګه چې د جنباز صاحب له خبرونه معلومه شوه چین عملا له افغانستان سره کومه داسې لویه سوداګریزه راکړه ورکړه یا لویه پانګونه نه کوي چې په همدې ورځو کې ته وګوري چې ګوره چین مثلا له دغه قانونونو د استخراج نه اقتصادي ګټه وړي یا کمبل تړونی دستي کړي او عملا چارې پیل شوي. یعنی عملا داسې نه ښکاري چې چین له افغانستان نه په عملي توګه د کوم اقتصادي ګټې په لټه کې یي په افغانستان کې. د ایغورانو مسله ښاغلي جنباز یاده کړه، د تاسو فکر باندې د چین او د طالبانو په اړیکو کې دا موضوع څومره رول لري؟ د چین لپاره واقعا ایغوران څومره یوه ستونزه ده او په دې برخه کې طالبان ورسره څومره همکاري کولی شي؟
مننه هم صاحب. تاسو جناب جنباز صاحب ته اورېدونکو ته سلامونه نیکیلی. لکه چې وویل شو زه په دې باور یم چې چین په افغانستان کې هم سیاسي اهداف لري، هم اقتصادي اهداف لري، هم امنیتي اهداف لري. اول خو چین کله چې امریکایان د افغانستان ځینې ووتل، افغانستان دغسې یو هیواد دی چې د چین دپاره فرصت او زمینې د مداخلې، البته مداخله په دې معنا نه دی چې دلته هغوی نظامی حضور پیدا کې، مداخله دا معنا چې د امریکا ځای ناستې دوی به توسي روسیا او چین. او په دغه برخه کې چینایان د طالبان د حکومت سره نږدې پاتې شوی، دوی ته دعوتونه سفرونه مساعد کړي د طالبانو مقاماتو ته، او همدغسې دوی ځینې قراردادونه هم ترلاسه کړي دي، مثلا د شمال د تیزو د تیلو ګازو قرارداد، د مس عینک قرارداد، همدغسې د نورو قراردادونو په لټه کې هم دوی دي. ځکه چې افغانستان کې معدنونه ډېر دي، زیرمې طبیعي ډېر دي، او چین هغسې یو هیواد دی چې خپل اقتصادي منافع پسې ډېر ګرځي. امنیتي اړیکې هم همدا دي چې لکه چې جنباز صاحب وویل، دلته د ایغورانو او د ترکستان شرقي د ترهګرو ډلو شتون د چین دپاره یو اندېښنه ده، او چین غواړي چې د دغه درکه خپل غواک په اصطلاح بېغمه کي آرامه کي. په دې مناسبت هم چین غواړي چې طالبان سره نږدې کار وکړي، او طالبان همیشه په منظمه توګه دا غواړي چې هغه ډلې چې د سیمې دپاره خطر دي او عملان دوی په افغانستان کې موجود دي د هغوی د مخنیوی وکړي. مونږ د دې شاهدان هم یو چې څو کسان د چینایانو په افغانستان کې ترور شول، څو ځلې دوی باندې حملې وشوې. په هر صورت دغه اندېښنې دي چې چینایان لري. بله خبره دا هم دی چې دغه فرصت چینایان نه غواړي چې بیا امریکا دلته بیرته یا حضور لري یا د امریکا ډیر په اصطلاح په منطقه کې حضور روښانه شي. نو له دې وجې نه چینایان کوشش کوي چې د افغانستان د دغه خلای دولت او د دغه خلای عدم امریکا نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې دوی خپل اړیکې وساتي. نو یو خدا خبرم ده چې چین اوس خود یو کمربند یو لارې پروژه د چینایانو دی او هغه د دې عمده برخه په پاکستان کې دی او د پاکستان د لارې نه دا ګوادر بندر ته رسیږي. نو هغه پروژه هم په پاکستان کې تر تعدید لاندې دی. چینایان داسې کوشش کوي چې که افغانستان هم د دغه پروژې یو برخه شي، ځکه چینایان علاقه لري چې د افغانستان په زیربناګانو کې مخصول د ترانزیت او ترانسپورت په زیربناو کې کار وکړي، د ریل په پټلۍ یا هغه لوی سړکونه یا زیربناګانې دوی د تجارت دپاره خپل په افغانستان کې جوړ کړي. مثلا د چین او د ایران تجارت په شل راتلونکي کلونو کې تر 400 میلیارد ډالر پورې رسیږي، او داسې ویل کېږي چې دا به لاره بل غیر د دې نه چې د افغانستان د شمال لاره وي، بل لاره د چین او د ایران ترمنځ لنډه لاره نشته. او چین دې ته هم لیواله دی چې دغه زیرساختارونه دوی جوړ کړي. نو په هر صورت هم امنیتي ارتباطات دوی غواړي چې په پام کې ولري، هم سیاسي او هم
دلته زه یوه پوښتنه وکړم. عملاً په تیرو لکه جمهوریت سره هم په چین په بیلابیلو برخو کې د لویو پروژو په ځانګړې توګه دا د مس عینک خود دستي نور د یو خبریال په توګه مانم غلط دی چې څوک کرت امضا شو، څه ډول امضا شو. له جمهوریت وخت نه چې چینایان په دغه باندې اخته دي تر اوسه پورې طالبانو سره، عملاً د چین په تیرو څو کلونو کې که د طالبانو سره د جمهوریت ځینې کلونه وشمارو، کوم عملي پانګونه په منطقه کې نه ښکاري په سیمه کې لویا؟ نو فکر کوم چې ډېر اوږدمهاله پلان لري او کنه هسې افغان حکومتونه تر خپل هغه یو روابط وړیکو کې ساتي.
چین داسې یو پالیسي لري تر څو چې په ګټې باندې مطمئن نشي هلته کار نه شروع کړي. یعنې که چین نظر دا توقع وکړي لکه نور هیوادونه چې افغانستان سره بې دریغه مرسته وکړلې، یعنې مثلا په دې شل کلن جمهوریت کې تاسو ولیدل چې څومره پیسې افغانستان ته راغلې، دا چې هغه پیسې څنګه مصرف شي دا بل سوال دی. لیکن داسې مرستې چین نه چین کولی شي، نه په سیمه کې کوم بل هیواد نه د دې توان لري نه هغومره مرستې کولی شي. او که مشخص د مس عینک په برخه کې وایم، په هغه وخت کې یو مشکل پیدا شو، او هغه یو معبد و چې په لوګر کې پیدا شو. دغه معبد کې ځینې تاریخي آثار وې، ځینې مجسمې وې. البته زه ډېر په جزئیاتو په دې باندې خبر نه یم، خو په هر صورت هلته ځینې مسایل موجود و چې په هغه وخت کې امنیت دغه سیمې خراب شو. هغه په اصطلاح هغه آثار وویستل شو، په همدغه بانه قاچاق شو. ځینې کسانو په هغه کې لاسونه درلودل او ځینې کسانو د هغې نه ډېر استفاده وکړو. نو چین په همغه وخت کې دا کار ونه کړ. اوس هم څو موده مخکې ما دا واورېدل چې دغه تضمین طالبانو چین ته ورکړی چې د معدن د شاوخوا امنیت به دوی ساتي، او چین دې ته آماده دی چې په دغه معدن باندې کار شروع کړي. لیکن تاسو پوهیږئ د فلزاتو معدن داسې شاید دی چې هغه کې بلډوزر راشي، هغه وباسي، دستي سمدلاسه هغه بازار ته وړاندې کړي. هلته کارخانه په کار دی پروسس په کار دی ډیر قوی زیر ساختونه هغه ته په کار دی قوی ترانسپورت ترانزیت لارې هغه ته په کار دی چې اوس وخت کې د کوم لارې چې موږ لرو د هغه د ترانزیت دپاره د هغه د تصفیه دپاره آماده نه دی باید دغه زیر ساختونه اول جوړ شي د بل خوانه دغه روابط ته که موږ داسې وګورو طالبان هم دې ته لیواله دي چې دوی چین سره مناسبات خپل نږدې کړي ځکه څومره چې دوی د سیمې د هیوادونو سره نږدې کېږي څومره چې دوی د لویو هیوادونو سره نږدې کېږي په دې معنا دی چې دوی یو قدم نړیوال ته نږدې کېږي او دا ورو ورو د دوی دپاره د یو داسې یو حکومت تمثیل کولی شي چې د دې روابط د سیمې د هیوادونو سره او د سیمې د قوي هیوادونو سره تامین شوي خو په هر صورت په اوس وخت کې دغه مشکلات نهایت ډېر دي ځکه په افغانستان کې دغه خلا هم چې دی دا خلا هم یو مشکل لري ځکه چې نور هیوادونه هم د خپل د رقیبانو نه په ډار کې دلته نږدې نه شي راتلی او داسې فکر کوي چې دوی
مننه کوم اتمر صاحب بیرته تاسو ته راستنیږو زه به ورشم جنباز صاحب ته جنباز صاحب تاسو د اتمر صاحب په خبرو هم کومه تبصره لري لدین علاوه راځي چې په دې امنیتی مسلو باندې پاول قدم کې وغږیږو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار ویلي دي چې د باګرام هوایي ډګر چې موږ وسپرې خود اوس د چین په واک دی که څام خی دی هغه خبره داسیم تعبیر شي چې چین پرې اغیز لري یا کولی شي په هر وخت کې ځان دغه میدان ته ورسوي یا دغه هوایي ډګر نه استفاده وکړي او یا کېدای شي چې هدف یې مستقیم دی چې چینایي ځواکونه دي هلته یا چین اختیار لري دغلته چین په دغه وروستۍ یو څو لسیزو کې چې چین د یو زبرځواک په توګه باندې ورو ورو راپورته کیږي د یو اقتصادي داسې نه ښکاري چې نظامي لیوالتیاوې د ډېرې زیاتې ولري تر ډېره پورې په اقتصادي لیوالتیاوو کې په نړۍ کې ښکیل دی څه فکر کوي په افغانستان کې نظامي لیوالتیا څومره ده پوځي یا نظامي ګټې څومره دي که هغه ته امنیتي ګڼې یا د افغانستان نه د ستراتیژیک یو 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 مورچې په توګه په نوره نړۍ کې د پیاوړتیا لپاره دغسې کوم اوږدمهاله اهداف تاسو د چین په اوسنیو سیاستونو کې وینئ؟
دا ډېر مهم او ډېر هر اړخیز سوال دی ښاغلی عام. اول خو زه د ښاغلي صاحب د اتمر خبرو سره بالکل وقت نظر لرم او افزود نه لرم ډېرې علمي خبرې په ځان خبرې زمات نظر باګرام زه به سره کوم ښاغلی عام چې سم چې وار په وار د باګرام څخه یادونه کوي زکه کوم څه ته ډېر دی ده غننه د کور مصرف یعنی هغه حالت چې رامنځته شو رسېږي نه چې په دغه ترتیب امریکایان د افغانستان ووتل امریکا کې د ډېرو خلکو هغه متنفذینو سیاسینو نظامیانو استخباراتیانو د نورو دا کار پاک نه شو او دا یو بې حیثیتي ځانته ګڼي ووتل او بل دا چې دغه کوم شخصي خصومتونه چې دي او د بایدن په منځ کې دي وار په وار هغه هم یادوي زه داسې فکر کوم چې دا خو تر ډېره بریده د کور دننه مصرف او زه په دې فکر نه یم چې متحده ایالات کې بیا راشي افغانستان ته بیا راشي باګرام ته هلته دې خپله اګا رامستي اګر چې یعنې په سیاست کې خو ناممکنات نشته خو زه چې ګورم اوضاع ته وضعیت ته دغه وضعیت انکشاف ته فکر نه کوم د پاره دې چې اګه خو داسې یوازې نه راځي چې اګه راشي هغه بیا افغانستان غوندې یو هیواد چې هغه هم په داسې یو جیوسیاسي مکان کې چې منځنۍ آسیا ده او دلته ډېر لوی حریفان د متحده ایالاتو څخه دي لکه روسیه لکه چین خو یو څه امکان لري ښاغلی عام فقط څو ورځې مخکې یو څوک دی په نوم د الکساندر ګینیدیک دغه الکساندر ګینیدیک د روسیې د امنیت شورا معاون د امنیت شورا د منشي مالي د سويګوي مالي یي یو جالب خبره کوي چې پس دغه لیکل لګا سالورو کلونو یو نوې ابتکار دی هغه دا چې او البته امریکایان ځواب نه دی هغه دا چې دی ویل چې موږ حاضر استو د افغانستان په اړه مستقیم خبرې وکړو امریکایان دا یو غیر مترتبه پرمختګ دی لیکل لګا د ابتکار کوي یو نوښت سیاسي نوښت دی چې د دې په منځ کې نور څه کسي کېدل شي اوسې دي دا جدا بحث دی خو داسې کاري چې په هغو بحثونو کې چې اوس د امریکا او د روسیې تر منځ کېږي روانې دي د اوکراین په مسله کې داسې کاري چې دغه موضوع هم د افغانستان او د منطقې د نظامي اسبابو سره هم لږو ډېر یو د عمومي اجنډا د یو جز په توګه مطرحي او دا تصادفي نه ده ښه بله خبره چې تاسو مطرح کړه هغه دا چې بالاخره دا د چین مثلا په امنیتي نظامي او استخباراتي لوبه کې په افغانستان کې تر کومه بریده مخ دی کولی شي چې لاړ شي خو چین خو دا غواړي هغه آن چې همدغسې چې بل د منطقې بل لوبغاړی لکه د روسیې فدراسیون ایران اوس حتی هندوستان دوی دا علاقه لري چې د افغانستان اوضاع سیاسي امنیتي استخباراتي اوضاع د نوي کنټرول څخه د منطقې ونوځي او دوی وار په وار په ټولو ناستو کې د دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان وضعیت باید د منطقې د هیوادونو دفاع په هغه ترتیب چې دوی فکر کوي باید مدیریت شي او فرا منطقي هیوادونه دلته فقط اقتصادي پانګونه وکړي نور د ځادي جوړونې کې او نظامي امنیتي استخباراتي تاثیرات کم شي دا چې دا رقابتونه به تر کومه بریده صدر کې مختصي دا هم جلا بست خو یعنی ته اوس چې هغه بطن د ستاسو سوال ته راځي چې چین تر کومه بریده کولی شي مخ ته لاړ شي که کوم داسې غیر مترتبه وضعیت پیدا کېږي ښاغلیان په دوو مواردو کې چین کولی شي چې داسې محسوس حرکت وکړي که چیرې په افغانستان کې لویه پانګونه چې اوس یې سړک خو به نه وایم سړک کې لیدل کېږي خو نشته نه نه کار دی محتاط دی آهسته مخته ځي شاوخوا ګوري امنیتي مسایل دي نور دي خو که ډېر څه دلته چا سره هم د هغې لویه پانګونه وشي طبعا چې هغه نظامي ښکېلتیا هم مستثنا به ونه ګڼي یا نو داسې وشي چې داسې ګروپونه په شمول د ایغوران او په شمول د ترکستان شرقي او داسې نور افا دغه داعش تر دې بریده ګواښ شي چې چین ته چې د چین امنیت ته محسوس خطر رامنځته کړي دا نو کولی شي چې البته چې اقدامات کوي خو دا فعلاً داسې احتمالات د نویو احتمالاتو یعنې موردونه دي
جان با صاحب کله لند یو جواب راکی په داسې حال کې چې ظاهرا د امریکا دغه وسنۍ اداره د ولسمشر ترامپ تر مشرۍ لاندې ظاهرا د ښکاري چې له نړۍ نه او دغسې له ډېرو لرو اړیکو نه ځان راټولوي تر ډېره پورې پالیسۍ داسې بدلیږي چې په خپل کور کې پیاوړی اوسه ښې ډېرې پیسې ولره ضرور نه ده چې دومره خور ورو اوسي په دې ټوله دنیا کې دا فکر نه کوي چې دا د منطقي خلکو ته یو فرصت ورکوي په ځانګړې توګه تاسو د روسیې خبرو ته اشاره وکړه دا په دې روسیو کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه باندې ځینې څرګندونې درلودې د هغه خپل یو تعبیر چې هر څه وو خو دا فکر نه کوي چې د امریکا راټولېدل یا لږ تر لږه دغه د ټرمپ د اداري وروستي سیاستونه چې په نړۍ کې د امریکا ځینو پخوانیو ژمنو تعهدونو باندې یا د امریکا په هغه سنتي او دودی سیاست پاللو باندې اړیکو پاللو باندې کم اهمیت یې ګڼي یا ورو ورو تنې پښې وباسي دا نړیوال لوبغاړي په افغانستان کې نور ډېرې سیالۍ ته تشویقوي
استمرار پیدا کړي مثلا که جی ڈی وینس راځي روس ته د ترامپ نه همدغه خط و سیر یا همدغه کړنلاره به تعقیبوي بالکل امریکا به تر هغه بریده مختلف منطقوي مسائلو کې شهادا مستقیما دغه منافع ہوتا یا خطر موجود کړي او یا هم هلته دغه مستقیم منافع کېږي. اوس اوس خو دغه پاسي چې محصول کارانو دغه سمت ادارې رامنځته کړې ده دغسې حالات نه ویني. زه کله کله یعنی تعجب هم کوم زمونږ د سیاسي دوستانو ته پخواني مدرانو ته چې هغوی باور کوي رښتیا سره چې امریکا به بیا په یو ترتیب مستقل کېږي نه کېږي. اوس لږ تر لږه یو بیا هم وایم دلته یو استثنا قیدوم چې لږ تر لږه د دغې ادارې د کړنلارې پر بنیاد زه فکر نه کوم چې هغسې اقدامات دې وشي لکه چې پخوا کې. اوس هغه که ډیموکراتانو که ریپبلیکنانو مهمه نه ده خو ختمه شه د امریکا هغه وخت بل اوس په بل ترتیب دوی داخلېږي که را داخلېږي په ټول قوت کنټرول زور بله داخلېږي خو دې ته علاقه نه لري. دوی پوهېږي چې د دوی په لاس کې اوس نور ډېر ابزارونه دي دننه په کور کې ډېر مسایلو سره ښکېل دي او دغه دنیایي خپلو حریفانو ته رقیبانو ته لکه روسیا لکه ایران لکه نور تاسو وینئ چې دوی بالکل نورې کړنلارې رامنځته کړي دي پر هغو اساساتو دوی مخته ځي. دغه ترامپ که تاسو په یاد اوسېږي حتی د جمهوریت په وخت کې وار په وار ویلو چې دا د افغانستان مسایل د روسیا او چین او حتی د ایران نوم واخیست دوی دې مدیریت است. اما دا په دې معنا نه ده چې هغه ځینې دوی منافع چې دي هغه به دوی د نظره لرې ساتي چې کوم ځای کې د دوی منافع یا د دوی امنیت ته کوم ګواښ رامنځته شي. نو په ټولیزه توګه زه فکر کوم چې امریکا د افغانستان حالاتو ته د دغې منطقې د هیوادونو د یو چارچوب یو جز په توګه ګوري او ډېر د افغانستان په مسایل کې لکه اوس موږ ګورو هم همدغه لاره روانه ده همدغه لاره په مخ ځي چې ډېر به ځان د افغانستان په چارو کې ښکېل دي. او زه تمه مې دا ده د موږ سیاسیونه چې دغه شي ته عیني وګوري پرګماتیک وګوري او داسې انتظار ونه باسي چې څوک به راځي د اخوا ابهارو نه او د افغانستان په مسایلو کې به لکه د پخوا په شان ښکېږي. نه دنیا ډېر تغییر کړی دی دینامیک د دغې توسعه او د دې تغییر هغسې نه دی لکه چې پخوا و. دلته اوس ټول شیان ډېر په کلکه محاسبه کېږي او پر مخ ځي.
مننه ښاغلی جانباز له تاسو مننه بېرته درته راستنېږم. ښاغلی اتمر د طالبانو اوسنی حکومت تر ډېره پورې د ملایانو حکومت دی. پرېکړې پکې هغه دینی عالمان او ملایان کوي چې هغوی نړۍ ته او دنیا ته د یو خاص مذهبي لیدلوري له نظر نه ګوري. څومره په دغه نړیواله ډیپلوماسۍ او دغه د مسایلو په پیچلتیا باندې پوهیږي؟ ځکه عملاً دوی داسې ښکاري چې دغه پیچلتیا سره مخ دي. له چین سره د اړیکو نږدې کول، روسیې سره پاینې وخت کې د اړیکو پالل، پاینې حال کې له غرب او لویدیځ نه دا تمه لرل چې دوی د رسمیت وپیژني او دوی سره د مرستې وکړي. دې کې پخواني افغان حکومتونه هم ډېر بریالي نه و. متاسفانه افغانستان هغه جغرافیوي موقعیت هم تاسو ته ښه معلوم دی چې هغه هم داسې یو پیچلی ځای و او له بله پلوه حکومتونه تل پرله پسې همدا د شرق او غرب ترمنځ په معادله کې پاتې راتلل. د طالبانو حکومت کې دغه ظرفیت څومره دی چې دوی به وتوانېږي خپل دغه روابط چې دوی غواړي له یوې ورځې بلې ته پراخه کړي ترې یو اړخیزه او یو جانبه نه شي؟ او فکر نه کوي چې بالاخره به دوی یوازې په روسیه او چین تکیه شي او له لویدیځ به راټول شي؟
تر دې اوسه خو داسې کوم شی زه نه وینم. خو په هر صورت طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي. دوی نړۍ سره یا هغه فرصت دوی ته مساعد نه دی چې نړۍ سره دوی هغه څه چې لازم دی هغه څه روابط ولري. ګرچې د بایډن تر حکومته پورې دوی د امریکا سره روابط ډېر ښه و. امریکا به پیسې ورکولې د دوی دفتر په قطر کې امریکایي چارواکو سره دغه فرصتونه دوی ته مساعده و چې دوی د خبرې وکړي. امریکایي استخباراتي چارواکي به افغانستان ته مخفیانه سفرونه درلودل. دغه مقامات سره دوی کتل. لیکن اوس وخت کې د سیمې سیاست بل شی دی. مخکې زمار زو چې ګوري دغه فرصت نه چینایان اوس استفاده کوي، یعنی دغه فرصت امریکا ته اوس یا نشته یا کم دی، یا خپل امریکا نه غواړي چې دغه فرصت بیرته ترلاسه کړي. د بل خوا نه نوی تغییرات چې په سیمه کې روان دی، او هغه کوشش دا دی چې نړۍ د یو قطبیتوب نه دوی وباسي، یا په اصطلاح نظم نوین جهانی دوی نړیوال نوی نظم دوی رابرسیره کړي، چې په دې کې غربي سیاستونه دا دغه هیوادو ته ورنشي یا د هغوی تر اغیزې لاندې رانشي. لکه چې آسیا د جنوب د آسیا د منځني ختیځ دی، او په دې ترتیب په نړۍ کې نور ځایونه دي. په هر صورت اوس امریکا هم که مونږ د سیاست له نظره وګورو، امریکایان پخوا انګلیس او امریکا دوی یو نوی سیاست تعقیبوو چې هغه فارورد پالیسي و، یعنی که تاسې دوی سره غرض هم نیو دوی به تاسې سره غرض نیو. یعنی دوی کوشش دا کوو چې همدغسې فارورد مخ په وړاندې هر چا پسې دوی کوره پسې کوره پورې دوی تر هېواده پورې ورشي. لیکن اوس امریکا کې هغه توان نشته. تاسې ولیدل چې ترامپ دغه ټول مرستې خارجي مرستې خپل ودرولې، ځکه چې ویل چې موږ خپل امریکا کې دې څه ضرورت لرو. او تر دې اوسه پورې زه چې ګورم د امریکا رول، یعنې د ترامپ د راتګ نه دې خواته د امریکا رول په نړیواله سطح کې ضعیف دی، اخري خبره نشي کولی. او د سیمې په سیاستونو کې زه داسې فکر کوم چې هغه سیاست متوقف لري، چې یعنې تا سره غرض مه کوه تر څو چې څوک تا سره غرض ونه کړي. نو په دغه ترتیب سره زه داسې فکر کوم چې طالبانو ته خیر فرصت مساعد دی چې دوی گرچې ما مخکې ارزو چې طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي، ځکه دوی د نړیوال په نړیواله سطحه نه په رسمیت پیژندل کېږي، او نه دوی سره څوک اړیکې نیسي، نه څوک دوی ته پیسې لیږي. یعنې دوی دا ټول امکانات په خپل توان باندې پر مخ بیایي چې دا ناممکن دی. یعنې اوس تاسې د مامورینو معاش کمېدل وګورئ، د بستونو تنقیس وګورئ، یو نیم سوه زره کسان تنقیس شوي دي، همدغسې د دوی 20% معاش کم شوی. دا هغه فشارونه دي چې په طالبان باندې راځي. یعنې دا یې پیل دی. زه داسې فکر کوم که طالبان د دغه بنبست نه ځان ونه باسي، د دوی راتلونکي نور به خراب په دې معنی چې هم اقتصادي فشار به په دوی باندې ورځ تر بلې زیات شي، هم سیاسي فشار به په دوی باندې زیات شي، ځکه دغه د ترهګر و ډلو شتون په افغانستان کې دا تر اوسه مرتفع شوی نه دی. دغه د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې دلته ډلې دي، غور شته دی، القاعده شته دی، داعش شته دی، ګرچې طالبان وایي چې مونږ دا مار کړي دي، خو تر اوسه پورې هم مونږ ځینې شواهد داسې لرو چې ځینې حملې کېږي. لیکن د همسایګانو د نړیوال تشویش همهغسې پر ځای پاتې دی. نو طالبان ته زه داسې فکر کوم، یو خو طالبان چې د خپل ځان نه دوی ونوځي، د طالب د بدنې نه دوی ونوځي، صحیح دوی خلکو سره د یو مشروع نظام په توګه کینني، د خلکو نه یې وانوري، خلکو سره د بحث دپاره کینني، زه فکر نه کوم طالبان به همدغسې.
مننه جان اتمر صاحب، زه بیرته تاسو ته راستنېږم. زه غواړم چې په همدغه ځای کې چې تاسو یاده کړله، د تاسو د طالبانو د مشروعیت پلو ته لاړئ، راشم جانباز صاحب ته په وروستیو کې دغې پوښتنې ته هم راځم. جانباز صاحب، مخکې د اتمر صاحب خبرې تاسو واورېدي، که څه هم تاسو په لومړیو کې یو څه اشاره وکړه چې طالبان له چین نه څه غواړي، خو که زه تاسو نه مشخصه پوښتنه وکړم په دې اړه باندې چې طالبان په کومو برخو کې د چین ملاتړ ته اړتیا لري. ضروري خبره ده، معلومه ده چې طالبان د هر هیواد مرستې ته دا مهال اړتیا لري، خو دقیق لچین رسمیت پنریوال رسمیت کی مرسته تارتی اللہ دی زکا چین دی امنیت شورا غلی دی مهم دی مالی مرسته دی چین باندی دوی حساب کولی شی مشروعیت او حکومت ولی کی ور سره همکاری کولی شی او بل خبر دادا چې لکه مخکې مې چې له ښاغلي اتمر نه وپوښتل آیا طالبان دا هیله واقعي بنا نه ده که ویل لري چې چین به د لویدیځو هیوادونو پر ځای باندې د دوی ملاتړ وکړي او د لویدیځ د ملاتړ ځای به ونیسي یا هغه څه چې په دودیزه توګه په دغه سیمه کې یا په منطقه کې د هیوادونو نه د لویدیځ ملاتړ شته دی له ډېرو هیوادونو نه. آیا افغانستان لپاره چین روسیه داسې یو څه بدلونه کیدلی شي چې که لویدیځ سره یا د لویدیځ ملاتړ دوی سره نه وي دغه هیوادونو باندې حساب وکړي؟
زه فکر نه کوم ښاغلی عام چې چین د دې بریده او د دې اندازې مخته نه شي د افغانستان په قضایاو کې لږ تر لږه په اوسني دینامیک کې او هغه هم بیا د طالبانو حاکمیت لاندې حکومت سره د دې بریده مخته لاړ شي بیا کاملا فزیکي مالی سیاسي امنیتي ملاتړ وکړي دا زه شونه لږ تر لږه اوس نه ګڼم او نه وینم. چین هېڅکله دا کار هېچا سره نه دی کړی او افغانستان سره خو یې دسې نه کوي. چین لوبه کوي اوس وګورئ چین حتی د شانهای جلسې ته راتلونکي جلسې ته طالبان دعوت کړي دي. یعنې چین کوشش کوي چې پروتوکول ورکړي سیاسي پروتوکول ورکړي طالبانو ته سیاسي ملاتړ یې وکړي تر هغه ځایه چې د دوی د منافعو سره سمون کړي. خو ډېر هم مختلف شي هغه رسمیات نه وري بیا هم لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته وویلې هغه دا ده چې قطمې چین اوس ګاز د کړي دي چې ځینې کړی یې ډېرې په زرنګي او په ډېرو ښو تختیقو تخنیک دغه نن سبا تاسو کې یو هفته ده چې ښاغلی متقي ملا صاحب ځان ته ډیپلومات وایي خبر ختمی نہیں دی پاکستان او د چین او د طالبان جن شواہد او اخبار مستقیم وغیر مستقیم رسیدگی آگے کو ایک پیچھے یو دسې فرمول به رامنځته کېږي چې طالبان به تر ډېره بریده د پاکستان د سیوري لاندې ځي هغه هم بیا هم د همدغې تطمې د تکتیکو په پایله او تصادفي نه وه چې چین اعلان کړي چې افغانستان به د سیپک په پروژه کې را داخلېږي او بیا هم تصادفي نه وه چې ملا حبیب الله وایي چې نور بنو بل دنیا سے جہاد چکی گیا بزما فرمان اسی کی اور ایسے حق نہیں لگی اور معلوم ہے کہ حدف پاکستان معلوم ہے کہ حدف چھپی تھی دے اور دا ہر حالت پالیان سے اس نے حاکمیت انہیں بے لوئی کر پیچ کر ذکر چھے طالبان انہیں دیگے امکان نہ لری چھپی تھی دخپل بدنی نہ لری تھی چپی بیات کړی دی همدې حیبت الله ده او دا حیبت الله کتن کې دا مخکزي دا حیبت الله به زمانځ ځي یا په کمبل قضیه کې د نن د طالبانو د انشاب او د نورو فکټونو درامه کې دوه سره سم نو دې ترتیب چین خپل لوبه کوي
وختل خغلی جان باز وبخی چې خبرم کته کوم ما وختل پام دې تړاو پښتنه وکم چې د پاکستان ونډ او رول د چین او افغانستان په اړیکو کې خصوصا د طالبانو په حضور کې څه دی آیا یو سیالي یا رقابت په سترګه باندې ګوري د افغان لوري ته وکنه د یو ګټي هڅه کوي یعنی د چین او د طالبانو د حکومت په اړیکو پیاوړي کېدو ټینګېدو څرنګوالي کې پاکستان څه ځای لري څومره رول لري او څه یې په ګټه تاوان ده او کنه سیالي یا رقابت په سترګه ورته ښکاري؟
هم سیالي ده او هم خپلې پالیسیګانې په یو ترتیب تدبیر شوي. په لومړیو کې که تاسو یاد اوسېږي همدغه پاکستان طالبان چین سره نږدې کړي ځکه چې تاسو پوهېږئ چې پاکستان چین سره ډیر تړلی، پاکستان ډیر لوی قرض لري او هلته ورسره ډیرې نورې اړیکې هم فعال. په لومړیو کې خو چې داسې هغه وایي کنه یا دروغجن خپل چل کې ګیر شو، په لومړیو کې خو همدې پاکستان ډیر کوشش وکړ چې افغانستان خپل په اجنډا کې داخل شي، یو خپله یو برخې خو دې چین سره یو هغه کې مال کې په اصطلاح په دغه لویه لوبه کې، خو هغه لوبې د هغه لوبه ټکنۍ شوه. د سی ٹی پی د فعالیتونو په نتیجه کې نن سبا او هغه بحران سره چې دننه پاکستان اوس مخ دی، هغه سیاسي بحران دی، هغه اتنیکی بحران دی، هغه سیمه ایز دننه په کور کې بحران دی، اقتصادي دی، نور دی نور، دغه شیانو پاکستان سخت ټکنۍ کړی دی. او تاسو ګورو دی دغه د سیاستمدارانو څرګندونې چې یو بل پسې همدا وایي چې پخوانی سیاست سره موږ خدای پاماني کوو، منطقوي انتګریشن رامنځته کوو او نور ګاونډیانو سره بل ترتیب مختزو، حتی هندوستان ته هم دوی حاضر دي چې ډېرې نفاقونه وکړي. کوم حالات چې اوس رامنځته شوی دی، هغه د اوبو هغه مسله ده، د تروریستانو د ګروپونو مسله دي، یعنې حاضر دي چې ډېر دوی نه وایي، اما عملا هندي ډیپلوماتان په دې اړه ډېرې څرګندونې لري. مزبخل همکاران پخوانی هغه وایي چې داسې ورځ نه ده چې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم هند ته مراجعه وکړي، او حاضر دي دې ته چې په ډېرو لویو مسایلو باندې انعطاف پذیرانه مذاکرات وکړي. نو په ترتیب د پاکستان علاقمندي شته تر څو طالبان نور هم چین سره رانږدې کړي، تر څو هغه کومې مشترکې پروژې چې دي، پلانونه چې دي، هغه هم وشي، تېرو هغه تطبیق شي، داسې ګډه وشي. او د بلې خوا د چین په هماغه تطمیع د سیاست په پایله کې طالبان په دغه مدیریت کې وساتل شي، لکه اوس چې چین دغه کار روان کړی.
ډیره زیاته مننه ښاغلی جنباز. ښاغلی اتمر، تاسو نه مې پوښتنه دا ده چې لکه جنباز صاحب چې وویل دی هندوستان مسلې ته اشاره وکړله، ظاهرا طالبان داسې ښکاري چې د افغانستان د پخواني حکومت هغه کومه بهرنۍ پالیسي چې وه هغې ته نږدې یو څه مخې ته وړي. له روسیې سره مو یخې اړیکې غواړو، چین سره یې غواړو، له پاکستان سره یې غواړي، او په عین حال کې هندوستان سره د تمې او توقع خلاف چې فکر نه کېده ډېرو خلکو چې د طالبانو حکومت به له هندوستان سره اړیکې وغځوي. مخکې تاسو د ښاغلي جانباز څرګندونې واورېدي چې اوس سره تارونه غځولي دي. د سیو صورت کې تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې داسې یو ممکنه ده چې هند پاکستان او افغانستان یو وبخي، افغانستان او چین او پاکستان یو مثلث جوړ کړي، او په دې کې به د هند لورې څه یا وایا دا امکان لري او کنه لري؟ منطقوي سیالي به د افغانستان په ګټه تمامیږي او کنه کېدای شي زیان وویني پکې؟
په کل کې که زه داسې وایم چې سیمه ایز سیالي یا منطقوي سیالي د افغانانو په ګټه نه دی، دې کې افغانان ډېر تاوان کوي، او خدای نه خواسته چې بیا به یو ځلې افغانستان ته جګړه راشي. زما همیشه ارزو دا دی چې افغانستان دی، په افغانستان کې که هر نظام هر حکومت وي، هغه د خپل د خلکو هغه وضعیت وګوري، هغه منافع د په نظر کې ونیسي، ملي ګټې د په نظر کې ونیسي، او د هغه په بنسټ باندې دوی خپل پالیسیګانې جوړې کړي. که موږ داسې ایډیالوژیک خپله مفکوره باندې پالیسي جوړو، دا زموږ په تاوان دی. په دې کې موږ دا ما خپله د خپل په ژوند کې د دې تاوانونه په خپل عمر کې لیدلي دي چې هغه نظامونه چې ایډیالوژیکو راغلل څنګه زیان خلکو ته واوښته، څنګه له منځه لاړل. دا هغه تغییراتو سره چې په سیمه کې راځي، سیاسي تحولاتو سره دا پر مخ ځي. بیا د هغه په مقابل کې هیڅوک هیڅ قوت مقاومت نشي کولی. راغلو بلې خبرې ته چې لکه چې مخکې ما عرض وکړ، هند هم لکه چې امریکا د سیمه نوتلی هند همداسې لاس تر زنه نه دی ناست. هند کوشش دا کوي چې په سیمه کې هغه خلا د ځان په نفع ډک او دا کار کې دا موافق هم شو. هغه د ارتباطات د طالبانو چارواکو سره تقریبا ټینګې شوي دي. خدا د طالبان په ګټه دی، زه داسې نه وایم، د افغانستان په ګټه دی. مونږ باید محدود نه اوسو، نه پاکستان سره محدود اوسو، نه چین سره، نه روسیې سره، نه کوم بل هیواد سره. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی چې مونږ هند سره روابط ولرو، ځکه هند سره مونږ تاریخي اړیکې لرو، هند سره مونږ اقتصادي اړیکې لرو، تجارتي اړیکې لرو، او دا ډېر تاریخي دی. په دې باندې بحث پکار نه دی. راغلو دې ته چې څنګه هند اوس وخت کې دغه فاصله، اول د سیاسي نظر ستاسو کوم، د دغه فاصله دوی د طالبانو د پاکستان ترمنځ را پیدا کړه، او دغه حد کې هم دوی د طالبانو سره نږدې شول چې د دوی وزیر خارجه د هغوی د خارجه چارو د نمائنده سره وکتل، او اوس وخت کې دوی د سفارتونو په سویه دغه ارتباطات ټینګ کړي دي، او حتی دغه د ویزې مسله ده. دا داسې یو فشار دی تقریبا چې مونږ وایو فشار نرم په پاکستان باندې. پاکستان د دغه درکه ډېر وارخطا دی چې ولې هند، یو خو پاکستان د دین هم وارخطا دی، کوم تحولات چې پاکستان کې روان دي، مخصوصا د بلوچانو تحریک، هغوی داسې ادا کوي. البته دا صحبت نه دی چې هند دوی سره مرسته کوي، افغانان دوی سره مرسته کوي. پر صورت هند په سیمه کې فعال دی، په سیمه کې سیاستونه کې داخل دی. همدا اوس لکه چې جان باسر ویلي، زه په دې باور یم چې د هند او پاکستان دغه تشنج او دغه جګړه تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلی. زه دا هندي رسنۍ هم تعقیبوم، پاکستاني رسنۍ هم تعقیبوم، تر اوسه دغه تنشن په دواړو خواو کې موجود دی، او دا کیدای شي هر وخت کې یو تمام عیار جنگ ته واوړي، لکه چې درې ورځې دغه جنگ جګړه وشو. په هر صورت بله مهرباني،
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب، د لویدیزو هیوادونو ځینې ژمنې دي، ځینې نړیوال اصول دي، په دې اړخ باندې غږیږو چې څومره واقعا دغې ژمنو ته متحد دي. خو کله چې د افغانستان په څیر د یو هیواد په اړه باندې خبرې کوي، عموما د بشري حقونو مسایلې دي، اخلاقو او معیارونو او نړیوالو ستندرونو مسایل را مخکې کوي، مثلا د نجونو د زده کړو نه د پاتې کېدو مسله لویدیزو هیوادونو ته ظاهرا یوه مهمه مسلو نه ده. ډیپلوماټان خبرې کوي، که چارواکي خبرې کوي، د طالبانو سره د اړیکو په تناظر کې چې کلم غږیږي دا مسله یادوي، یا د یو ټول شموله حکومت مسله یادوي، یا لږ تر لږه په افغانستان کې د یو کورني مشروعیت مسله یادوي. د سیمې هیوادونه، هغه که چین دی، روسیه ده، که ایران دی، که پاکستان دی، حتی که هندوستان دی، دوی دغه نړیوالو معیارونو ته ژمن نه ښکاري، ځکه د دوی په خبرو کې یادم شي لږ تر لږه له طالبانو سره یې په اړیکو کې د کم شرط په توګه تر اوسه پورې نه دي راړه وړاندې کړي. په دغه تناقص باندې تاسو څه وایي؟ آیا د دوی دغه نړیوال معیارونه، یا دغه چې په افغانستان کې طالبانو نجونې له ښوونځي نه منع کړي دي او دوی بیا ورته د حکومت په سترګه ګوري، یا یوه ډله راغلې په خلکو باندې واکمنه ده، له خلکو نه یې رایه نه ده اخیستې، شوره یې نه ده اخیستې، مشروعیت یې نه دی اخیستې، او بیا هم ورسره ته اړیکې پالې، هغه که هند دي که بل هېواد دي، دوی ته دغه مسله څومره مهمه ده نسبت لویدیز ته؟
د څه ده افغانان چې دغه دوه خبرې دي، یو خو د یو طرف نه خو هیوادونه مخصوصا د منطقې هیواد یو تعداد د توسعې په حالت کې دي، د شدید توسعې په حالت کې، مثلا د منځنۍ آسیا هم نور هیوادونه لکه ایران، لکه همدا چین یا پاکستان، دوی نور اهداف لري په افغانستان کې، تر څنګ د دې چې اقتصادي اهداف ته لري، خو امنیتي او نظامي وضعیت ډېر پام ساتي، او د دوی اجنډا اساسي انطباقي اجنډا همداد یا په څنګه مثلا ایران هم ځینې اقتصادي چارې په ځای کوي، خو سرمایه گذاری مستقیما نه کوي. عین ترتیب هندوستان، عین ترتیب چین چې مخکې پرې مفصل ډول خبرې شوې، دوی ته تر ټولو بېده چون دوی خپله د توسعې په حالت کې دي، او دوی هغسې لویدیز هېواد لکه چې ډېره ښه اشاره وکړه، هغسې ژمن نه دي چې اروپایي هېوادونه، یا اوس نشو کولای چې څوک ملامت سلامت وي، ځکه تاسو پوهېږئ چې د ملي اړیکې اساسي رکن یې هغه منافع دي، د تامین منافع دي. اوس سمه ده چې دوی مثلا د افغانستان دغه اوسني حاکمیت د حکومت مشروع حکومت په سترګه نه ګوري، خو د واقعیت په سترګه ګوري. دوی دغه دي همدغه دي نو دغه اوس دغه په کابل کې ناست دي، نو چا سره خبرې وکړي؟ داسې که یو لحظه د هغوی په ځای ځان وګورو چې موږ به څه کوو، موږ خو همیشه د خپل د زاویې نه ګورو، چې دا بالکل سمه ده. موږ باید د خپل زاویې نه دنیا ته وګورو، خپل امکانات ته وګورو، خپل ځان ته وګورو، اما هغوی خو زموږ په نظر موږ ته نه ګورو.
مننه جناب صاحب، ما وخت را ختم شو را پسې د خبرونه اتمر صاحب نه ورستي پښتنه وکم. اتمر صاحب، د تاسو فکر باندې لاند کرا ته وای، په دغه سی یو وضعیت کې چې خپل په افغانستان کې هم د کورنی او داخلي مشروعیت مسله لواکمن سره مطرح ده، نړۍ هم تاسو یاد کړه، خغلی جناب هم یاد کړه چې د یو نوی بدلون شاهد ده، منطقه کې بدلون ناراضي ده. نن مونږ ولستل چې چین څلورم اقتصاد د نړۍ شو، وبخی هند، امریکا هم راټولولو حالات کې ده. د طالبانو د حکومت لپاره یا د افغانستان دغه د اوسنۍ واکمنو لپاره څه ډول یوه پالیسي مهمه ده چې وای ساتي تر څو د افغانانو ګټې چې تاسو مخکې یادې کړې هغه وساتي؟ پوهېږم چې ځواب به وګدي، خو کلن ځواب راکړي.
ایدیالوژیک حکومتونه نتیجه نه ورکوي، ایدیالوژیک حکومتونه بالاخره ناکامیږي. نو دا ډېر ښه خبره ده چې اول طالبان دې په خپله دننه په خپل وطن کې خلکو سره دې دوی خبرې اترې پیل کړي، هغه سیاسیونو سره، هغه خپله افغانانو سره، هغه متخصصین کسانو سره چې دننه په افغانستان کې دي. موږ داسې وایو چې د بهر نه نه افغانان بیرته هغه داړه ماران نه غواړي، لیکن دننه په افغانستان کې خو سالم، پاک، متخصص، تحصیل یافته سیاست مداران شته دي. هغوی سره کښېنه، خبرې وکړي، دغسې یو تګلاره ځان ته غوره کړي چې هغه باندې هم ستاسو نه خوشحاله یي، هم نړیوالو ته کوم تهدید متوجه نه یي، هم ستاسې اړیکې نړۍ سره تامین کړی شي. او دا چې که تاسې د خپل د ایدیالوژي یوازې د هغه پر بنسټ باندې تاسې حکومت مخته بوزئ، بالاخره لکه دغه تیر نظامونو غوندې یو مقطه کې تاسې هم د دغه ارامې تر پښو لاندې کېږي. او دا ډېر حتمي خبره ده چې موږ باید هغه هوښیارتوب نه کار واخلو، خپل ملي ګټې ته توجه وکړو، خپل روابط خلکو سره جوړ کړو، د خلکو خبرې واورو، د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړو. په هغه صورت سره بیا موږ کولای شو چې د خلکو پشتیبانی د ځان سره ولرو، او نړیوالو سره پکې د یو قوي سټیج نه خبرو ته کینو، او دغه امکانات زموږ ټول ملي امکانات دي. دا خبرې تر غیر دا مشکله ده چې موږ یوازې یو ګروپ باندې تاکید وکړو او یو خبره چې خپله کړو پر مخلاړ.
ډیره زیاته مننه کوو له دواړو قدرمنو میلمنو، پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز نه، او همدارنګه د افغان شنون کې او په جرمني کې د پانتون له استاد اسحاق اتمر نه چې زموږ بلنه یې ومنله، او په دې موضوع باندې چې د طالبانو او چین ترمنځ اړیکې وي را سره خپل نظرونه شریک کړل. له اوریدونکو مننه کوو، د اوریدونکو ټلیفونونه مو نه خستلی شول، ترې معذرت غواړو. تر بیا ښه چاري، الله حافظ. Oh.
Thank you.